دی.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړي مشي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسله ډېره جدي نیولې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. اشرف غنی دا ژمنه د کسبګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغې غونډه کې وکړه چې پرون په ارک کې وشوه او د 40 ولایتونو د کسبګرو استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د ولسمشر د ژمنې په اړه وویل
دا اصناف د پاره د مشترک او سنتونو د پاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز وشو چې د باید دا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید دې ته ورکړل شي. دې دپاره د رئیس جمهور استقبال کو هدایت یې ورکړو چې باید دا ډېر زر وشي.
د کسبګرو استازو له ولسمشر سره ولسمشر څخه دغه راز وغوښتل چې د دوی لپاره د په وضع شویو قوانینو کې بدلون راشي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په بېلابېلو کسبونو اخته دي، خو دوی شکایت کوي چې ستونزو ته یې پاملرنه نه کېږي او ورځ په ورځ د هېواد د کورنیو تولیداتو ځای بهرني تولیدات نیسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په ننګرهار، کندز، بدخشان، کندهار، زابل، اروزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې عملیات شوي چې پکې 14 مخالفان وژل شوي او د هغوی 9 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې پولیسو، پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه. د فراه ولایت مرکز سره د درې ولسوالیو د تړلو لپاره د فراه رود پر سیند یو پل د جوړېدو کار پیل شو. دغه پل به چې د جاپان په مالي مرسته جوړیږي او لګښت یې شاوخوا 1.5 میلیون افغانۍ اټکل شوی، د فراه د خاکسپید، بالاک بلوک او پشترود ولسوالۍ له مرکز فراه سره ونښلوي. د فراه د کلو د پراختیا او د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجینر عبدالرؤوف ازادي راډیو ته وویل چې دغه 200 متره اوږد پل به په 3 میاشتو کې جوړ شي.
پاتلس میاشتو کې باید دا تکمیل شي. 2 کیلومتره سړک لري، نه پلچک هم لري، تقریبا 1,05,200 مستفیدین لري.
د سیمه ایزو چارواکو په خبره دا به دوهم لوی پل وي چې د فراه رود پر سیند جوړیږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل
ټیم سوریه ټیم پرقدرت، نقاط ضعف
د سوریه ټیم پیوړې ده. د سوریه د کمزوري په برخه کې دا ویل شم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي او دغه ډول لوبه زموږ د لوبي سیستم ته مناسبه ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د ناامنیو لپاره دغه لوبي دریم هیواد ته انتقال کړی دی. افغانستان په ای ګروپ کې د سوریه ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبودیا سره یو ځای شوی دی. سپینمنی وایي چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینمنی وایان جاش ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل
The president and his team are confident that for now 450
ولسمشر او دغه ټیم ډاډه لري چې د اوس لپاره 4500 تنه نور پوځیان چې د سلام مشورو او روزنې لپاره د تقدم په نامه هوایي ډګر کې اړتیا ورته شته ځای په ځای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر باراک اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو، کوردي پیشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قماندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې انتیزې شي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د صدر اعظم د وړاندیز پر اساس کړې ده. په یو بل خبر کې عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل دی. پولیسو چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار لادن موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ او په دې ډول یې درې پولیس او درې ملکیان ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنې کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا یو شمېر موټر سوځېدلی دي. روغتیایي چارواکو د دې تلفاتو تایید کړی دی. تر اوسه چا د دې چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډېر سوریایان په تېره یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. دا کسان د سوریې په شمال کې تلابیز اخار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړو له ویرې ترکیې ته تللي دي. د تلابیز په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولي دي. د واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خپور شوی دغه راز ویل شوی چې دواړو مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه د عملي شي او د خبرو لپاره د یوه فضا رامنځته شي پر اړتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان میلادي کال په پیل کې د بیلاروس په پلازمینه کې رامنځته شوې ده. پوتین پرون د ورځې په پیل کې په روم کې د ایټالیا له ولسمشر سرګیو ماتیرلا او په میلان کې له صدر اعظم ماتیو رینزی سره وکتل. رنزی د روسیې او ایتالیا ترمنځ تاریخي اړیکې وستایل خو په ځینو مشخصو مسایلو کې پر خپل مخالف دریځ هم ټینګار وکړ. سورسلی بوایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 356 کډوال وژغورل. د سلسلې بیو مسؤول وویل چې د مهاجرو په دغه ډله کې اکثره افریقایانو چې دوی هڅه کوله د ایټالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ شي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بن قردان بندر ته ولېږدول شول. روان کال د اپریل په 19 1500 مهاجر چې غوښتل ایټالیا ته د اوبو له لارې ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب شول او سا یې ورکړه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 296 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم اوریدلی شي. نوریاس نوریم او د خبرونه د خپل تخنیکی همکار په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مسله جدي نیولې ده.
نوی حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راواړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوې وي د افغانستان سره کومک وکړي. اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
په پکتیا کې دوه قومونو ترمنځ د شخړې له امله د دې ولایت له مرکز ګردیز او دندې پټان سرحدي سیمې ترمنځ غځېدلې لاره له څو ورځو راهیسې تړلې ده. ډریور او د دغه راز پر دې لاره چې هغه خلک تګ راتګ کوي ډېر له ستونزو سره مخامخ دي.
دا لار په درې څلور ورځې ووته چې په دا لوی لار کې مسافرین کته پورته راځي. دا ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان اکاډې راځي.
مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال له پیل راهیسې د مخدره موادو په لسګونو قاچاقبران مجازات کړي دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې له سوریې سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم مسؤولین وایي د دې لوبې لپاره یې ښه تیاری نیولی.
زمونږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه دوه طریقه باندې روان دی. اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصله کړو.
په ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د فولکلور مسله څېړلې ده.
فولک خلق او لور د پوی په معنی د خلق په ولس په هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنی دا په فولکلور.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار مشر وایي چې د ملي وحدت حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره په هلو ځلو بوخت دی. سیګار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارقامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که چېرته د ملي وحدت د حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیر ادارې په تناسب شعر سول شوې دي. جنس ډیفنس یونیس د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کیده. جان سوپکو وایي چې د ملي وحدت حکومت په حقیقت کې له فساد سره د مبارزې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بیرته افغانستان ته ورکړي، په دې معنی چې که بیرته دغه باور راځوندی شي او نوې حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرن افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوي د افغانستان سره کومک وکړي، اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی پخوا افغانستان ته لیږلې بیا یې اوس لیږي بې ځایه نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزي پر ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سم مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زندانی کړل.
په افغانستان کې له پانګه اچونې د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي دوی به ورته مناسب فرصتونه برابر کړي. د دې ادارې چارواکي وایي روسیه افغانستان ته نږدې ده او په ټولو برخو په تېره ساختماني چارو کې ښه تجربه لري او کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې مثبت رول ولوبوي. روسي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت په پاتې شو پروژو کې به بیا په پاتشو پروژو کې بیا پنګونې ته لیواله دي. صفي الله ستنزي دا موضوع تعقیب کړی ده.
که څه هم په افغانستان کې د وخت شوروي اتحاد لسګونه اقتصادي پروژې نیمګړې پاتې دي، خو دا د روسیا لیواله ده چې دا پروژې بیا پیل کړي. په افغانستان کې له پانګې اچونې د ملاتړ اداره وایي روسیې په دغه هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړی او دا لیوالتیا به د افغانانو په اقتصادي وده کې ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل که روسیه غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي دوی به ورته بېلابېل فرصتونه برابر کړي.
روسیا موږ ته نږدې ده او دوی هر ډول سرمایه‌ګذاري چې په هر سکتور کې دا زموږ په ګټه ده، بلخصوص د ساختماني برخه کې. روسیې هیواد سرمایه گذاری یا پانګونه یا د دې کار ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. موږ هم دوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره هم د دولت په کچه باندې او هم زموږ اداره کاملا دوی ته آماده ده. هغه فرصتونه چې دوی غواړي هغه موږ ورته مساعد کړو، په مرکز کې غواړي او کچېر په ولایتونو کې موږ دوی سره همکار وسی.
ایسا اداره په داسې حال کې د روسیې له نویو پانګونو هرکلی کوي چې د هیواد په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې 80 میلیونو ډالرو په ارزښت پروژې پر مخ وړي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ویلی هیواد چمتو دی چې د شوروي اتحاد له وخت په خپل پاتې شویو پروژو بیا پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي روسیې دا ثابته کړې چې هي او دوامدار پروژې عملی کولای شي او افغان حکومت باید ورته زمینی برابرې کړي. د دې ادارې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل روسیې ته د فرصتونو د برابرولو ترڅنګ افغان حکومت مجبور دی څو خپل غربي متحدان قانع کړي چې روسیه د دغه هیواد له اقتصاد سره ښه مرسته کولای شي.
روسانو پروژې دوامدار وي او داسې یو بار مصرف پروژې نه وي لکه دا اوس د حکومت لپاره دا پکار ده چې د روسانو اعتماد راوړي او روسان باوري کړي چې دلته راشي خپله سرمایه ګذاري وکړي او هم غربیان ته د دې قناعت ورکړي چې د روسانو راتګ د اسد او د نظامي توپ په لحاظ نه دی بلکې د اقتصادي په لحاظ باندې دی.
د ښاغلي الکوزي په خبره د سالنګ تونل، د ګلبهار فابریکا، د ننګرهار کانال او لسګونه داسې لوی پروژې هغه څه دي چې پخوانی شوروي اتحاد جوړ کړي او که بیا پانګونه پرې وشي د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې تمامېږي. اخوا د چارو څېړونکي وایي که څه هم روسیې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی خو د پخوا په څېر بودیجه او اراده به ورسره نه وي موجوده. د پانګونې په برخه کې کارپوه محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته وویل روسیه پخوانۍ تجربه لري خو باید زمینه ورته برابره شي چې پانګونې مثبتې تمامې شي.
دا به ډېره ګرانه چې هغه وخت وخت سره مقایسه کړو هغه بودیجه چې په هغه وخت کې شوروي اتحاد په هغه اندازه باندې وشي کوه چې په افغانستان کې پانګه چونه وکړي په هغه مختلفو پروژو کې، لیکن بیا هم دا چې پخوانۍ تجربه هم هغوی سره شته، امکانات او اراده به موسره وي، نو دا به یو فرصت وي هم د دواړو دپاره، هم د افغانستان هم د روسي شرکتونو دپاره.
روسیه په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو زړو پروژو په سر بیا پانګونې ته زړه ښه کوي چې لویدیځو هیوادونو ډېری وختونه د روسیې له پانګونو سره مخالفت کړی دی. دا چې افغان حکومت روسیه، چین او هند د سیمې په کچه له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره مهم بللی دي، د وخت په تېرېدو به وکتل شي چې د روسیې د زړو پروژو په بیا پیل سره به څومره مثبت پرمختګونه وشي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان کال له پیل راهیسې د مخدره موادو لسګونه قاچاقبران مجازات کړي. د دې مرکز ویان خالد موحد پرون ازادي راډیو ته وویل ډېرو نیول شوو قاچاقبرانو ته د درېګونو محکمو لخوا سزا اورول شوې ده. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان انتخاب کوي چې د فساد له امله د مخدره موادو لوی قاچاقبران هغه په هغه شکل چې لازمه ده نم د دې مجازات شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان پر راپورټ کې.
که څه هم داسې انتقادونه موجود دي چې د مخدره موادو په وړاندې جدي مبارزه نه کیږي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې 202 قاچاقوړونکي د قانون منګلو ته سپارلې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي قاچاقبرانو کې و ښځې، دوه بهرنیان او څلور دولتي کارکوونکي شامل دي.
په دقیق ډول په وروستیو دوه میاشتو کې لټول هیواد څخه 9 قضیې له 8 تورنو کسانو سره او د سور په میاشت کې 2 قضیې له 2 تورنو کسانو له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې دي، او همدارنګه په روانه میاشت کې چې اوس یې 6 نیټه ده 20 قضیې له 20 تورنو سره هم راسپارل شوي چې په اکثرو مواردو کې د استیناف محکمې ورباندې فیصلې کړې دي. ښاغلی موحد وویل چې دا قاچاقوړونکي د هیواد په بېلابېلو برخو کې نیولې دي او زیات اندازه مخدره مواد هم ورڅخه ترلاسه کړي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو له مخې تیر کال د مخدره موادو لوی او واړه سلګونه قاچاقوړونکي نیول شوي او دوسیې یې محکمو ته لیږل شوي دي. بلخوا د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د فساد له امله د مخدره موادو ډېری قاچاقبران یا مجازات شوي نه دي او یا هم له زندان څخه تښتېدلي دي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پخواني وزیر جنرال خدای داد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه د پخوانیو حکومتونو په وخت په اوسنیو شرایطو کې هم د مخدره موادو لوی او واړه قاچاقبران له زندان څخه خوشي کیږي او له هیواد تښتي. قانون باید په جدي ډول پلی شي، رشوت وانخلي، قاچاقبران خوشي نه کړي، هغه څوک چې کوکنار کوي باید جزا ورکړل شي، او د وسلوالو ځواکونو دنده ده چې باید مخنیوي وکړي.
ښاغلی خدای داد زیاتوي د فساد موجودیت د قاچاقبرانو نه مجازات په ځینو مواردو کې له زندان څخه د مخدره موادو د قاچاقبرانو نو تیخته هغه عوامل دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاقبري زیاته شوې ده. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو په وزارت کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معاونیت د دې خبرې پر ډول سره وایي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د مخدره موادو د کښت، قاچاق او تولید پر ضد ښه مبارزه کړې ده. د دې معاونیت ویان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو د روان کال له پیل څخه تر اوسه د مخدره موادو وسو لوی او واړه قاچاقبران نیولي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
مونږ ښې لاسته راوړنې لرو. نږدې اووه سوه د مخدره موادو قاچاقبران، پلورونکي او بېلابېل نور کسان مو نیولي. عدلي او قضایي ارګانونو ته مو معرفي کړي. لس سلو ټنو مو زیات کیمیاوي مواد نیولي چې دا یوه ښه لاسته راوړنه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق کلنی عاید دوه میلیارد ډالرو ته رسیږي چې تر ډیره د مخدره موادو د لویو قاچاقبرانو او د وسلوالو مخالفانو جوبونو ته لویږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي وایي چې له مخدره موادو سره مبارزه باید د سیمې او نړۍ په کچه وشي، کنه له هغې پرته به د دې پدیدې له منځه وړل ستونزمن کار وي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو ته غوږی است. له تېرو څو ورځو راهیسې د پکتیا مرکز ګردېزه او ډنډې پټان سرحدي سیمې ترمنځ غځېدلې لویه ترانزیتي لار د احمد خیل ولسوالۍ په سیمه کې د بارداره موټرو پر مخ د دو قبیلو زازیو او منګلو ترمنځ د خپل منځي ستونزو له امله تړل شوې او چارواکو هم تر اوسه ویل کېږي چې په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. سیمې ته د ازادي رادیو خبریال داود تپان هم ورغلی دی.
دا پکتیا مرکز ګردیز او پټان ترمنز په غزیدلې ترانزیت لار غ سلګونه باردار موټر چې د پښتونخوا پړه چینار سیمې څخه راوختي مالونه د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته لیږدوي، له تیرو درې ورځو راهیسې د قبیلوي لانجو په اساس درول شوي دي. د مدخل ولسوالۍ په شواد سیمه کې د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو د خپلو قبیلوي جنجالونو په اساس د باردار موټرو پر مخ خپل لار تړلې او هیڅ ډول باردار موټر ته د تلو راتلو اجازه نه ورکوي. د پکتیا میرزکي ولسوالۍ خنیولیان تر ډنډي پټان ولسوالۍ پورې چې تیر ورځ موږ د امدې ولاړو موټرو د چلوونکو د ستونزو د پښتنې په موخه سفر پیل کړ، نو ځای پر ځای مو د ولاړو ډرایورانو سره خبرې وشوې او هغوی خپلې ستونزې داسې بیانولې.
دا لار خو دا درې څلور ورځې ووتې چې په دا لویه لار کې مسافرین کته پورته راځي، دا ټول د مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان اکاډې راځي، دائمي سارې کړي دي، د منګال د ځازیو په خپل منځ کې مشکل دي، قومي معاملات د بېګنا خلک دراولی دی، حکومت زمونږ غاور نه کی.
نوم مخایستا ګول دا ولایت پکتیا دا ولسوالی بو وجلو
ښه
نن پینځه مش په لای ټوک می غاور نه کی.
چی شي سی وی دی دا موټر ولی ولاړ؟
با شخصي معاملات د کو بند کړي غړ کو مینا د غړ ولایت نه
ولی بند کړي دي. سری پاره څه وای دا خلک
وای دی شخصي خبره دا
منگال چمینه میټر درولې پتا کې تاو ما بچی درولې بچی خو نه در یغه سړی تا دوا ولا را نر خو چلا ولایت له شخصي ک دوی مکمل هغه درولای دا
که تاسو زازو مشرانو ته یاد دی نور خلکو ته نه دی ویلې
پتاوم ټول سینه ته کې نه را میکتا و ورسېږي واس
دوی دا ویل چې له 13 درې څلور ورځې راځي په دې سیمو کې ولاړ دی لګن ستونز سره مخ دی. د شپې د ګڼ وسلوالو د بیرې لامل د خپل موټرو ساتنې تاندېخمن دي او د خوراکي توکو نه ورسېدل هم د اندېښنې وړ موضوع ده. موږ د دغه موټر چلوونکو ستونزه د پکتیا له مرستیال والي عبدالولي صحیح سره شریکه کړه. هغه ویل دوی هڅه پیل کړې چې دغه مسله د قومي جوړښتونو په پام کې نیولو سره حل او فصل کړي.
ګردیز پټان په لویه لاره تقریبا یوه هفته مخکې د یو قوم د طرف نه یو څو موټر د بل قوم درول شوي وو. په هغې کې څه نا څه قومي تحرکات وشول خو نتیجه یې ورنه کړله. د پرون نه د احمد خیل په سیمه کې هم مشکه کې چې د چا چې موټر درول شوي وو د ځان یې متضرره ګڼله. هغوی هم نن یوه خپلسري کړې ده او موټر یې په هغه ځای کې درولی دي. موږ دولتي چارواکو سره په ولسوالۍ کې اړیکې نیولې دي. د دواړو خواوو نه مو مشران مرکز ته راغوښتي دي او انشاءالله رحمان که د خدای رضا وي دا موضوع به تر ژر د پای ته کېږي.
د دامو وویل چې قومي مشران د موټرونو د درېدو له وخت څخه راوروسته تر اوسه پورې په دې لګیا دي چې دا ستونزه هواره کړي او د دې ستونزې هوارې ته نږدې شوي هم دي. په شواد سیمه کې دا موټرونه په داسې حال کې درول کیږي چې تر دې مخکې هم د منګلو او ځاځیو قبیلو ترمنځ د خپل منځي ستونزو پر اساس دا لار د ټرافیک پر مخ تړل شوې وه. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په افغانستان کې د حماسي او قلم د خاون عبدالرحمن په ژواک د خاموشۍ شل کاله پوره شول. د وتلي سیاستوال او لیکوال د 1400 هجري لمریز کال د جوزا په 13 نېټه له نړۍ سترګې پټې کړې. د انساني ارزښتونو د مدافع د شلم تلین په مناسبت د هغه د ژوند لوړو او ژورو ته زغلنده کتنه فرشته جلال زی کړې ده.
هزار خون نکند مس می پرستم را چنان که ذره خاکی وطن پرستان را وطن پرستان را وطن پرستان را
خوشحال خټک وایي چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی په شمار دی. په دغو محدودو کسانو کې یو عبدالرحمن پژواک دی. پر مرګ یې شل کاله تیر سول، خو د هغو افغانانو په کتار کې لا ژوندی دی چې د افغانستان لپاره د نیک نوم ګټلو لپاره یې په کور دننه او د باندې شعاري خبرې نه دي کړې، بلکې عملي کار یې کړی دی. عبدالرحمن پژواک د افغانستان د استقلال د اعلان په کال په 1919 میلادي کال کې د غزنی په بالایسار کې زیږیدلی او په ننګرهار او کابل کې ستر شوی و. عبدالرحمن پژواک لومړی افغانو چې په 18 میلادي لسیزه کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر پر غاړه و. د 1918 میلادي کال کې د افریقایي هیواد نامیبیا د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د بحث مشر و. پژواک د غیر منسلکو هیوادو په سازمان کې د استازي په توګه د ټولنې ته د افغانستان پښه ورخلاصه کړه. د یونسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان او د دې سازمان د بشري حقوقو اعلامیه ته د افغانستان په ورګړېدو کې د پژواک لوی لاس و. د پژواک یو لوی بشري خدمت شای دا وی چې د هڅو په پایله کې د ولسونو د حق چې خپل برخلیک په خپل وټه کې د ملګرو ملتونو په منشور کې شامل او په رسمیت وپیژندل شو. پژواک له محدودو افغان سیاستوالو ګڼل کېږي چې پر افغانستان د شوروي د یرغل تر پای ته رسیدو وروسته یې د پاکستان په منځګړیتوب د ژنیو د سولې د پروګرام مخالفت وکړ. عبدالرحمن پژواک په 80مه او د 90مه لسیزه د پایل په کلونو کې پاکستان، هند او زیاتو اروپایي هیوادو ته ګڼ سفرونه وکړل. د افغانستان پر حالاتو یې خبرې وکړې او کنفرانسونه یې جوړ کړل. خود افغانستان د ازادۍ لپاره د مبارزې دغه سرلاری بل اخره له وطن جلا د پاکستان د مهاجرت په قید کې لنړی سترګې پټې کړې.
هر وخت په جوا کوي دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، دا وطن د کومې پیغلې تور ور بل دی، چې بات نوی لا محل تار و مار شي. ګناګاریم خو ګنامې ازادي ده، څوک به دې خوږې ګنا نه توبګار شي. هر وخت پژواک یو بل ځای وایي، زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، زه پژواک یم په پیچومو کې لوی شوی، دا چې چپ یم دلته خر او ګړنګ نشته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي چې هر څوک باید د ملکی وګړو څخه پکلکه د ملکی وګړو ملکی وګړو ته له مرګ ژوبل څخه په کلکه ډډه وکړي. عبدالله حد افغان هم له هلمند لیکي، د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ د ماتکي په سیمه کې قاچاقبران د تریاکو رانیول او پلورل په ډیره ازادانه توګه کوي چې دولت یې د مخنیوي لپاره لازم اقدام نه دی کړی. که قاچاقبران نیول شوي هم دي، خو څه موده پس د پیسو په مقابل کې خوشې شوي دي. دغه راز عزت الله الفت له هلمند بیا لیکي، زموږ د ټولو هلمندیانو دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د وژل شوو خبریالانو قاتلین ونیول شي او د قانون منګولو ته دې وسپارل شي. مهاجر تکل اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه البته لیکي، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د خدای وکړي چې نن له رقیب ټیم څخه لوبه وګټي. د خبرونه دوهمین مې ته رسیدلی و. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په مشهد ښار کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د دې ټیم د تیاریو په باب به څو شېبې وروسته په تفصیل واورئ، خو اوس اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر شپږ زره ډیر سوریایان په تېرې یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. او سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 350 کډوال وژغورل. که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور کوړان د 219 پروګرامونو لرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې، د ژوند په شیبو کې هم دا ځل د فولکلور مسأله انڅېړلې ده. خو اوس به راسو د افغانستان د فوټبال ټیم د نننۍ مسابقې په اړه. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. په زرګونو افغانان د ایران په مشهد ښار کې راغونډ شوي څو دا لوبه له نږدې وګوري. په افغانستان او سوریه کې د امنیتي ستونزو له کبله دغه لوبه په ایران کې کیږي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په مشهد ښار کې په زرګونو افغانان له څو ورځو راهیسې انتظار دي چې د خپل ټیم لوبه وویني. له نږدې یوې اونۍ راهیسې په ډله ییزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې د افغانانو تصویرونه خپریږي چې نننۍ لوبې ته انتظار دي، او دوی د اونۍ په پیل کې د مشهد په هوایي ډګر کې د افغان لوبغاړو تاوده هرکلي ته تور سور او شین بیرغونه ورپول. نن لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې پیلېږي. د افغانستان د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو مو په تیرو څو ورځو کې ښه تمرینات ترسره کړي دي او نن به تهاجمي لوبه کوي.
انشاءالله
لوبغاړي ښه چمتو شوي دي، هم له روحي اړخه او هم د لوبې له نظره. زموږ لوبه به تر ډېره داسې وي چې د مخالف ټیم په میدان کې ولوبي شو او د برید لوبه به کوو. ښاغلي لالي زیاته کړه چې سوریه یو غښتلی ټیم دی، خو زموږ د لوبغاړو روحیه پیاوړې ده. په نننۍ لوبه کې 3000 افغانانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سټیډیوم ته ورشي، او 2000 ټیکټونه سوریایانو ته ځانګړي شوي دي. دا ځکه چې د نننۍ لوبې کوربه افغانستان دی چې د امنیتي دلایلو له امله لوبه په خپل کور کې نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غوراوي دوهمه لوبه په سوریه کې هم د امنیتي ستونزو له امله نه ترسره کیږي، او د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې ده چې دا لوبه هم په ایران کې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یو جګپوري غړي طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله ښه تیاریانه لري.
افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولې په نظر کې تقریبا درې څلور کمپ د مخکې وړاندې پرېښو او تمرین وکړو. دوه مسابقې دوستانې زمونږ درې اصل کې یو یونیش د واورې په وجه په قرغستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې وشو، دوه صفره مو ګټلې. بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه مساوي کړو او هوا ډېره خرابه لوبه بارانی و غیر از باندې بیا هم زموږ چمتووالی الحمدلله د ټیم سره په طریقه باندې روان دی. او نو چې دا مسابقه مې ورته د مسابقې اوله مسابقه ده چې ان شاء الله درې امتیاز حاصل کړو.
د مشهد د سامن پونم سټډیوم کې ډېر سره کسان ځای شي، خو ویل کېږي چې د امنیتي دلایلو له امله به ایران دغه شمېر کسانو ته اجازه ورنکړي چې دا لوبه وګوري. ټاکل شوی ده چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبي په روسیا کې وشي. دغه جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله د سوریې سربیره دوی دوی لوبي له سنگاپور، کمبوډیا او جاپان سره کوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونې اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل شوي، د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د معلولینو د څانګې مشر محمد اسد صفای دی. صفای صاحب محترم، شرغلاست.
ډیره مننه زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسی ته خپل د زړه کومې سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
صفای صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي.
د اساسي قانون 350 ماده لکه د دې دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادباو د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادباو د حقوق په مورد دي. دغه 350 ماده هم چې یو ډیر مهم او حقوقي بشري ماده څخه ده چې دلته د یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوی چې هغه زیانمنون کې یا اسی پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډیر محدودیتونه لري او نشي کولای چې د غیر معلولو کسانو په سیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنگونو کې او د جنگونو په دوران کې ورک شوي دي او د غینه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي، د غې د حقونو په مورد او همدارنګه هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بلاخره د خدمت دوره تکمیله کړي او د تقاعد اخیستې او د دې د حقونو په اړه او همدارنګه د هغه به بضاعت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړه او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کې نه درلودې، د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلې دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرستې ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د دې ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیرونه سي چې دوی وکولې شي دغه باقی عمر چې تیري په عزت، ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دې په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي، چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه، مالی مرستې او داسې نور، ستاسو په نظر آیا دغه کسان له خپل حقوقو څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوقو او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدان و د ورثه او بازماندگان او د حقوق قوانین، یعنی د ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوی دي چې د دې حقونه باید تضمین کی. مثلا درې پنځوسمه ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دي چې حق معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان او په نورو هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچیر د دې په حق ته شوی د دې لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او دغه امکانات په نورو هیوادونو کې موجود دي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې به هر تواسطه یوالته د دې تداوی وشي. دا ماده تراحت لري، ول په د مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عامه روغتیا وزارت دې په ګډه د یو کمیسون جوړ کړی وي او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان مونږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږ تداوی په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر مونږ سوګ نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو ول بعد مرغه چې داسې یو کمیسون دې تر اوسه نه ده جوړ کړی چې دغه معلولین ولېږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیر د ټولنه کې د فعال سهم لري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دې د فعال ونډې لپاره په ټولنه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده، مګر په دغه برخه کې په د طبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوي. او همدارنګه د زړو خلکو لپاره متقاعدینو لپاره مونږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډېر خفه وي چې زه ولا نور د کار کولو ځواک نه لرم، ازید توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کی دا خپل تقاعد، مگر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاعد دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې د هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کی او د سکه په دغه اخر عمر کې د تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي او کچيري هغه کسان چې د رسمی دندنه لري او دغه د زړخ سنتر رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي، د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابري چې د یلته کین یو پارک وسی، موږ پارکونه لرو، د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک دی، د ښځو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوي برابري کړي د زړو لپاره، او یعنی د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کوي بیچارهګانو ګوري چې هغه خپل معاش د اخیستلو لپاره د دومره په عذابیږي، داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي، حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته ویوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله دغه تقاعد د اخیستلو نه بیزاریږي چې اصلا ترلاسه نه کړي، په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي دی او ادارې نه کله دغه اداره ضرورت پیدا کوي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دې تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دې لپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دې تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسه چې لازم دی توجه نه ده شوی او عملی بڼه ډیره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډیر د قانون ورته په غو باندې ټینګار لري د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې د ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دې ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼه ډیره هغه دي کمزوري دي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
دری کښه پولیس وژل شوی دی،
تکر مریض راغی، آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشتا سکره وځي،
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ صفه او FM 7.5 صفه.
بیا هم شراغلست. سپای سب په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دی ترڅو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسوي؟
هر ټولنه قانون چې کله په یو ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راي شي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق ته درکړ شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار ونه کړې. دغه امر ده نه دی، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف دی قانون جرم ګڼل کیږي، او کله دی چې قانون وایي چې دغه کار وکوتې ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو خزه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې او ویني او وایي کچیر زه دغه معلولیت ولرم جوړ سړیم او دواړه پښې زما قطع شي یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنګ په ذریعه دغه کار شوی او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنه په مقابل کې دی عقدی اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دی هغه خپل محدودیتونه چې لري او معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي. دولت مکلفیت لري چې دی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانون گذار هغه تصویب کړی دی، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډیره ښه وجه په ډیر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کړي او هیڅ کله د قانون خلاف یو عمل تر سره نکړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلی کې او خپل ایمانی او وجدانی دنده په سالمه توګه تر سره کړي.
ډیره مننه
تاسو هم مننه کوو. دان
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه کې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام ملسه
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام سل اشاریا 15 صفا پیاټ لري.
جوان پا شیبو کی
جوڑا اون کی محبوب شاہ محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. آیا فلکلور پیژنئ؟ هو، فلکلور د ولس پوهه ده چې د یوې ټولنې بیلابیل مادي او مانوي توکي په خپل لمن کې رانغاړي. دا توکي ښایي مثبت پیغام ولري او یا هم منفي، خو زموږ د فلکلور برخه جوړوي. باورونه، دودونه، شفاهي ادب او زموږ د ژوند یو شمېر نورې مادي او مانوي خواوې د فلکلور برخه ده. دا چې موږ فلکلور خو پیژنو او د ساتنې لپاره یې هلې ځلې وکړو، نو موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغې موضوع ته ځانګړې کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
درنو اوریدونکو، فلکلور د ولسي ژوند هنداره ده. په دغه هنداره کې د یوې ټولنې د وګړو دودونه، انګیرنې، چال چلند، کړنې او د ژوند مادي او معنوي ارزښتونه خوندي دي. دا باید له یادونه باسو چې د فلکلور ساحه ډیره پراخه ده او هر ډول خرافات، متلونه، ولسي ادب او داسې نور پکې شامل دي. له لیکوال او څېړونکي محمد یار یار سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د فلکلور پر ارزښت او فلکلوري کوروکو غږېدلی دا اوریدلو بلنه درکوو.
د ولس پوهې ته فلکلور ویل کېږي. فولک خلق او لور د پوهه په معنی د خلق پوهه، ولسی پوهه، هغه د ولس عامیانه باورونه عقاید انګیرنی دا په فولکلور کې راځي. هر هغه څه چې د خلقو یا د عام خلقو په عامه ذوق پرې اړه ولري هغه فولکلوري توک کې سبل کیږي. مثلا د خلقو باورونه دي، متلونه دي، او اصطلاحات دي، مثلا ولسی شعرونه دي، یا مثلا ځینې دودونه رواجونه، مثلا یو نیم کلتوري مادي توکي د ژوند، مثلا کلالي ده. کلالي موږ د په افغاني فولکلور کې کولای سو مطالعه کړو. د ولسی ذوق باندې د کورونو جوړښت، مثلا زموږ تاسو کلیوال کورونه چې په کومه طریقه او دغه جوړ دي، ته موږ فولکلوري ذوق ویلای سو.
کلتور او فولکلور هغه توکي دي چې یو بل سره اړیکې، یعنی ډېرې غښتلې اړیکې لري او مخې په یو بل کې شامل اوسېږي. د ورتوالي د اړیکو او د بیلخت په اړه څه وایي؟
کلتور خپل ډېره پراخه ساحه په بر کې نیسي. کلتور د ژوند یو ډېر وسیع فریم دی، او فولکلور چې دی د کلتور په دننه کې د کلتور یو برخه جوړی.
څه فکر کوئ اوسنیو لیکوالو چې څومره کار د فولکلور پیژندنې په برخه کې کړی دی، راټولونې کړي دي، دا به کافي وي او که څنګه؟
دا کافي نه دی. البته غنیمت دی، سړی غنیمت ورته ویلی سي. زموږ مشرانو لیکوالو د زموږ د فرهنګ په مختلفو اړخونو کې ډېرې خوږې کړې دي، کار کړی دی. له بده مرغه د جنګ په دوران کې زموږ ټول علمي او تعلیمي مؤسسات ړنګ سول. زموږ معنوي او مادي ارزښتونه او شتمني له منځه ولاړلې، یا ډېر سخت متضرر سول. دغه د څلورو لسیزو جنګ په دوران کې موږ ټول علمي او تعلیمي بنیادونه علمی او تعلیمی بنیادونه زموږ ضعیف سول یا ړنګ سول. له بده مرغه په اوس وخت چې ګورو، کله چې موږ 50 کاله مخکې د پښتو فولکلور په ډګر کې خلک ګورو چې هغه هم د فولکلور راټولونې په برخه کې دوی څومره فعال او فولکلور یې راټولاوه، او هم یې د فولکلور کې تیوریک څېړنې کولې، هغه اوس بیخي وجود نه لري. له بده مرغه په ځوان نسل کې زموږ بیخي په هر اړخ کې د علم موږ شاته تللي یو. پښتو فولکلور یو غني فولکلور دی، او د پښتو فولکلور په اندازه بل غني فولکلور موږ په دغه سیمه کې په هیڅ ژبه کې نه لرو. ډاکټر عبدالغنی برزین مهر د دری ژبې یو مسلم استاد دی، او ډېر قوي استاد دی، مولانا شناس دی. هغه فولکلور کې هم ډېر زیات څېړنې کړې دي. هغه به کله کله چې به د ده په مجلس کې زه ناست وم، او دوی چې به کله بحث پر پښتو فولکلور باندې راغی، او د پښتو فولکلور په اړه باندې به چې د کله بحث شروع کړي، په داسې حال کې چې پښتو یې ډېره زده هم نه وه، اما ډېر شور باندې پیدي. کله چې به ده د پښتو فولکلور په اړه باندې بحث کاوه، دوی به یو رقم هیجاني سو. مثلا د به دغه یو فولکلوري شعر وایه، مثلا استاد نشناس هم دا ویلي دي: دروند دی امیل په غاړه، موړه سنګین دی امیل. کله چې به دا فولکلوري شعر د تشریح کاوه، د به ویل ول ستا په ذهن کې د دغه معشوقې یو ډیر باریک غاړه، ډیر ظریف غاړه تصویرې ده، چې حتی دغه امیل هم د دې په غاړه کې دروند دی. یعنی ته وای کولای سي چې د دې معشوقې د غاړې ظرافت یا د دې د ظریف معشوقه ستا په ذهن کې دا تصویر کې دی. به یو رقم چې کله به د بحثونه کوله، دی رقم هیجاني سو. او دا ما د دس خبرې دی و چې په دغه سیمه کې پښتو فولکلور غني، شتمن، او ډیر ظریف، ډیر جالب، او ډیر په زړه پورې دی. پر دې اساس باندې د پښتو فولکلور راټولولو لپاره هم موږ ډیر څه په مخ کې لرو.
محمد وصل وصل چې د فولکلور په برخه کې څېړنې ترسره کړي، وایي چې فولکلور د خپل پراخ ساحه په درلودلو سره ولسی موسیقي هم په خپل بار کې نیسي. دی وایي
په اوسني وخت کې که هم وګورو، یو شمېر هغه د سن پاخه خلک او یا هم یو څه عمر خوړلي خلک که وګورو، اوس هم همغه تقاضا لري. هغوی وایي چې زموږ فولکلوریک موسیقي چې په هغه کې د ټولنې یو شمېر هغه پیغامونه او هغه د خلکو د زړه خبرې به پکې ځای پر ځای شوی وي چې د ټولنې غوښتنه وه. یعنی نن سبا چې موږ او تاسو وګورو که د موسیقۍ سره خوا کې هغه د شعر خبره هم ډېره زیاته مهمه ده، چې پخوا به که موسیقی فولکلوریک وانو فولکلوریک شعرونه او زموږ د فولکلور دی ادب نه به هم په سندرو کې ډیره استفاده کیدله او همغه مسائل به د موسیقی په ژبه خلکو ته بیانیده او خلکو به هم همغه ساوریده او فکر وکاو چې د دوی د ژوند دغه تصویر په همدغه فولکلوریک موسیقی کې دوی ته بیانېږي او دغه د زړه خبرې به وي، دغه د ذهن خبرې وي، خوښېدل به اوس هم خی یو شمېر خلک وي چې دغه موسیقی سره ډیره زیاته مینه لري.
د نوموړي په خبره چې په دې وروستیو کې فولکلوریکه موسیقي بیرنګه شوې دا چې ولې وصل وایي
که سړی رښتیا وایي نو پخوا وختونو کې زموږ فولکلوریکه موسیقي ته د خلکو پام او توجه ډیر وو، خلکو به فولکلوریکه موسیقي ډیره زیاته اوریدله او علت یې ښایي هم همدا و چې هغه وخت کې ژوند همغه سه حالت کې و چې خلکو ته همدغه موسیقي په لاس ورتله چې دوی باید همغه واوري. خو د مودرن دور د نوې دور پر اتلو سره د موسیقي په حالاتو کې هم تغیرات راغلل، د دې ترڅنګ د خلکو تقاضاوې هم تغیر شوې د وخت زمان په تیرېدو سره. نو په دې لحاظ باندې یو لکس هغه فولکلوریک موسیقي زمونږ په دې روان وخت کې وینو چې تته شوې ده.
د ژبو او ادبیاتو پوهنځي فارغ التحصیل لیکوال او ژورنالیست مسعود حقمل چې د لیسانس دورې مونوګرافي د فولکلور په یوې برخې لیکلی وایي چې فولکلور په خپل دایره کې ارزښتمن توکي رانغاړي. د ویل
فولکلور یا ولسی ادب دا د ولسونو یا د خلکو د امر روان یا د عمل ژوند انځور دی. په دې کې د یوې سیمې یا د یو کلي ټول ژوند انزورونه ده. فولکلور ارزښت په دې کې دی چې کومه تاریخ ته وګورو یا د تاریخ مطالعه کوو په هغه کې واځي د هغه چا یادونه کیږي چې هغه د وخت امپراتوران تیر شوی وي یا هم د وخت پادشاهان تیر شوی وي، د هغه یادونه په تاریخ کې شوی ده تر مونږه مر رسیدي او لموږ پاتې نسلونو ته به هم رسیدي. خو د فولکلور ارزښت بیا په دې کې دی چې دوی د ولس سره نږدې هغه کیسه خلکو ته په تاریخ کې پرېږدي، هغه کیسه خلکو ته د راتلونکي نسلونو لپاره پرېږدي چې تاریخ هغه نه دی راغستي. فولکلوري ادب دی چې د دوی رسم او رواج راخلي راتلونکو نسلونو ته رسي.
د اقمال په خبره چې لیکوال او چیرونکی باید په دغه برخه کې چیرنې ترسره کړي ځکه فولکلور د یوې ټولنې د عامه روان د پیژندنې لپاره اړین دی.
د فولکلور د چیرنې لپاره اړینه ده چې تحقیق وشي، چیرنه وشي. هغه په دې معنا چې هغه محصلین چې له پوهنځیو فارغیږي یا هم هغه محصلین چې ماستری دوره مخته وړي هغوی باید په تیزیس ولیکي، محصلین باید چې فارغیږي هغوی مونوګرافونه ولیکي. همدغه د ولس د ژوند انځور د کتاب په بڼه باندې راتلونکو نسلونو ته پاتې کیږي. تحقیق ته اړتیا ده سو وکولی شو چې ولسی پوهه موږ راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو.
لیمه شګیواله یو د ځوانو لیکوالو له ډلې څخه ده چې له پښتني فولکلوریک ادب سره مینه لري. نوموړي وایي چې په هیواد کې له پده مرغه داسې کومه رسمي مرجع نشته چې د فولکلور په برخه کې ځانګړې خپرونې وکړي.
لکه پخوا چې موږ لکه څنګه چې پوهیږو یو مجله وه د فولکلور په نوم چې هغه مختلفو نومونو باندې د تاریکي په وخت کې او د نجیب وخت کې حتی د طالبانو وخت کې او د کرزي په لومړیو وختو کې هم دا مجله وله. منتها اوس دا مجله نه نشریږي او دا یو غټ مشکل دی ځکه چې زموږ ځوانان او نوي نسلونه ماشومان د دې خبرنا به خبر د چمنګه خ فولکلوریک مواد لرو. دل
د کابل سن کې محمد خان احمدی وای چې پښتني دودونه د پښتني فولکلور یو ستره برخه جوړوي خو له بده مرغه یو شمیر دودونه مخپورې کې دودي.
دودونه یا د فولکلور یو برخه ده د ته بوس چې په افغانستان کې دغه مخپورې کې دودي یا کار نه ورته کې یو همدې لته دا دی چې د نوې ټکنالوژي او د نوې عصر سره دغه دودونو ته پاملرنه نه کوي. هغه چېرونکي چې اوس په فولکلور کې کار کوي هغوی ته پکار ده چې دغه دودونو باندې لیکنې وکړي، په دغه دودونو باندې کتابونه ولیکي، دغه دودونه په یو عملي بڼه ولسته پرېږدي.
د نوموړي په خبره چې که څه هم د زمانې غوښتنه ده چې بدلون رامنځته شي خو بیا هم د دغه دودونو د خوندي ساتلو لپاره باید لیکنې وشي تر څو راتلونکی نسل ترې خبر واوسي.
مینوالو لا هم د پښتني فلکلور ځینی برخي نه دي څېړل شوی او یو شمیر نور فلکلوریک توکي دودونه باورونه او داسې نور لکه د ژرندې په اړه باورونه کیسې د لو لور دود د اشر دود او یو شمیر نور او یو شمیر داسې نور دودونه او رواجونه شته چې د فلکلور غنی برخه جوړوي خو دا ټول د لمینځتلو په حال کې دي. په کار ده چې یو شمیر لیکوال او څېړونکي پر یادو موضوعاتو څېړنې ترسره کړي ترڅو خوندي پاتې شي. لنډۍ چې د ولسی ادب یو ډیره بډایه برخه تشکیلوي او په پښتني فلکلور کې ځانګړی ځای لري موږ هم نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په څو لنډیو تمامو. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مودا دي. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره د 441 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري.
مسافر نو ما تا مسافر کمای دې زمانو زمانو ری بال ورک جواب نو ہاں دزان آشنائی مکو اور اگر دیا بس کچ مانو مانو ہی پزانے بورے لگو